هم برخه اخیسته ده تلور به جاو دیرش دقیقه شبه لند خبرونه. د دبه د دوه ورځې غونډې نن دویمه ده. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړه شوې ده، په بانکي او مالی بندیزونو سربیره د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې په اړه به هم بحثونه پکې وشي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال، د ښځو مدافعانې، د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دبه د دریم غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په ویل عامه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې پښکاره ویلي چې د دفیل دریمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حس کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي د تکړای شوي دي، خو د سیشن بی پروس د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د هاشوي غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال په افغانستان کې لټلج ویټ سره غو کورنیو سره چې د طبي افاتونو لکبل زیان منی شوی وي مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړي چې په تیر جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره دوامه پوهاوی کمپاینونه وشول. د سازمان پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې درې څلوېښت ښځینه او اووه شپېته نارینه او روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وټل شویو کسانو شمیر 1.9 لک ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته یو تروریستي سازمان ګڼي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بالستیک توغندي وازمویل.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحثمو په سلامونو هر کله کوو. نن د دوه په دو روزنی غونډه خبري کوو چې د یکشمې پورې سپایل سو او د طالبانو استادو هم په حقي کې ګډون کړي، خو د افغان شوزو په استادې توپ په کې څوک نسته. د دې غونډې قربانه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی ورده چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربه توپ په داسې غونډه کې برخه اخلي چې د شاوخوا ډیر شو هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي، خو په خپله د افغان شوزو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استاد د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي، هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي. خو په یوه حاشوي غونډه کې د سه شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پښتنه ولري چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي، آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښوول کېږي، دا ډول غونډې باید څه ګټه وکړي؟ په 15 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو د دوحې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځه وړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. خبرې ښه دي، باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونو ته ورسېدلې. خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. دا چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلې دوهې ته ځي، په دغسې نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغسې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تمه کېدله یا تمه کېږي هماغسې ونه شول. تمه دا وه چې دا ځلې به د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان تیته فرق دي، هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کیږي، هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځنګړې توګه د مدني ټولنو استازي، د شزو استازي، دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تمه کېدله، هماغسې غونډه ترسره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته، یعنی د سېشنبې په ورځ بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري، دا هم ښه دی. ښه ځکه دی چې تر اوسه پورې له معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې یوازې استازي وو. د همدې شاوخوا دېرش هېوادونو استازي ګډون ولري، که به خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای، هماغسې نه وو. یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبانو ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دېرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړپوړي چارواکي، او دغسې د ګډونوالو شمېر باید تر لس پنځلس ان تر شلو پورې رسېدلی. خو بیا هم ولس ورته په تمه دی چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې روانې وي، دي یا هم له دې څخه وروسته خدای مکړه راپورته کېږي، باید ژر تر ژره د خبرو له لارې څخه حل شي.
بله، ډېره مننه ځیرک صاحب. تاسو تر اوسه لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د شوزو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي باسونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشیوي غونډه جوړیږي. د سېشن به پر خدا غونډه هم د شوزو د ځینو استازو لخوا تحریم شوی. د تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
مننه. السلام علیکم. سلام. موږ د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړي د هغوی د حقوقو موضوع بغلطه کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حاشیه کړي دي، درېیمې ورځې کې کړي دي. تر دغه نور شان که چیرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځوانۍ لیدلي دي. که چیرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بیننسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځوانۍ شوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار شوی دی او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنی دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې وایسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنی دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې، که چیرې سړی دې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، د دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې. موږ د طالب څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو سره نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانی کار نه دی.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کله لوی سره ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یوه تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وه، ټول همدغسې د یو فرمول لارې رامنځته شوي وه. چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم داسې نه دی رامنځته شوی چې افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ ته داسې بهرنیان ریشي وي، هغه چندان زموږ در نه پدوا کېږي. شو حکومتونه هغه وه یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وایي، یا وه هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هرڅونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دي. زموږ په ګټه داسې دي چې طالبان سمدستي د دغه غونډو پر ځای خپله په کندهار او کابل او مزار او په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي. د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو ربانی امین وي، خپله د طالبانو هم خوښ وي، د تیر حکومت د کسانو هم خوښ وي، د ولس هم خوښ وي، او د دوی ټولو ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
وطن دوست صاحب، خو همدغه جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړي کال کې دغه یو جرګه رابلل و، خو هغې باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل شوي وه.
داسې هدف داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنی که اقلیتونه دي که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال دوه پنځه چې څونه وي، بیرته نور کسان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 او 2004 کې طالبان وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي شل کاله یا پنځلس کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د هم شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس مژاولو په حکومت، د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټوله په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټولو ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنې اوس هم نه دي ناوخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولسته غواړي، هماغه ولسته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړ ونه اوسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نسي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغسې به مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوس تر وخت طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورئ. د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. ځیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له دریو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پېژندل او نور مسایل. فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ومني، ځکه په لومړي سر کې که وکتل سي، طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې دپاره نه دی چې د دوی حکومت یې په مشروعیت واخلي او دوی یو مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نسي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه دا روانه ده، لکه د طالبان د اولې دورې په شکل باندې چې هغه وه، دا به هم داسې وي وخت چې مدا ورته ټاکل شوی ده، زه فکر نه کوم چې مشروعیت وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. که د طالبان غوښتنو ته پرېږدو، د ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د زده کړو کریکولم نه سي جوړېدلی، د دوی په اړه باندې یو دریز، یوه پرېکړه نه سي کېدلی چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولی سي که نه سي کولی، ولې نه سي کولی، په کوم دلیل؟ نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د حقانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده، او دا جنګي ډله ده، دا د جنګ دپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دي چې نن جنګ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنګ دغه خلکو جنګ کاوه، داسې نه وو چې جنګ بل چا کاوه، جنګ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنګ دپاره راغلي دي، جنګ که سبا وي که بله ورځ بیا شروع کېدونکی دي، او تر هر چا دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیرې دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت دپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي، پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه سي، بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې، په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني، دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې، دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه، د میاشت څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی، دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې زه مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي، مشروعیت نه وي، د ده څخه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال کچیر مشروعیت ورکوي، نړیوال کچیر دوی ته د پیسو د غوښتنې، د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي. دا هم باید یو مشروع نظام وي، دا یو په بل پورې تړلي د زنجیر کړی دي، دا کچیر یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دې ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوق، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادولو، د هغه تر اوسه دی نسي کولی. نو دغونې غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دي هم دغونې بې باوره وي، چې دغسې پر یو بې باوره ډلې دي دغونې باور وکړی شي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان، د افغانانو، د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېره مننه وطندل صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډه کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه، جمع ناټو، امریکا، څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغې کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا سل کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لویه خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي، په قطر کې بیا ځلي ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه، جمع هغه هیوادونه چې اوسنی حکومت باندې پانګونه کوي، ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې، دا ناستې د دې معنی دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده، چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا تر منځ کومه هوکړه شوې ده، چې په هغه کې څه ویل شوي وه، زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چني دي چې وږي کړه وږي نه کړه وې کا داسې وک هغه سی وک پد سو یو لوی شمیر شذ چې هغه بغلتکیږي یا بغلتکړي دي د چې یو جوړ نظام ترل کې درسته د شذ بغلتکولم چې دونه مهمه خبره نه نړیوال ټولنې ته چې دوی ته مهمه وای د لوی سره څخه داسې پریکړه باید نه وایستوي او ک دوی ته مهمه وای د سکار باید دوی نوې کړی د چې د سکار سوی دی وسم شجم بغل ته کولای شي نری نام بغل ته کولای شي د مدني ټولنو استاد هم بغل ته کولای شي وخت دوی په لاس دی پلان پروګرام پالیسی دوی په لاس کې د غونډې د غونډ منظمول دوی په لاس کې دي څنګه زړه وړه ما سمخ ته ځي
ډیر مننه زیرک صاحب کچری د طالبانو اومده غشتنی ومنل سی خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطی دریز بدل نسی بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راو ګرځول سی او شیز له کار منوي څه فکر کوي چې بل قوا داسې کوم یو د چې پر طالبانو فشار راوستل سی
زه خدایم چې په افغانستان کې دی جنگ نیوی جنگ دی هیڅ کله نیوی جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې ولی جنگ باید د اپشن په توګه پاتې وي کیږي دی نه تر ډیره دی هڅه دا اوسي چې د خبرو د لارې بخي ډیر کوششونه هڅې دی اوسي چې په هر کم وی خو یو 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 منځلارې د باید وخت سي ترڅو جنگ ونسي جنگ ته بیا لا روانه نسي خو کچېزي طالبان دا کوشش کوي او یا مثلا موږ د یو فاکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره وصل سي ویدي یعنی کپلوي تصویر کې وګوره طالب د حکومت لپاره نه دی راوستل شوی هغه یو نیابتي ډله ده جنگ بکوي او د جنگ لپاره دا یو وسایده چې اوسې دی کوي فعلاً راځو دې خبرې ته چې څوک به جنگ کوي او یا مثلا څوک مجبور کیږي دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده کله چې انسانان لوږه کړل لوږه ته دي ورټل وهله هغه به هرڅه کوي درته دا د افغانستان څلويش ملیونه زیات کم نفوس دا هغه به ورته جنگ کوي دا زموږ د تیر جمهوری نظام سرتیری چې نن په یو نامو بل نامه باندې ګوره طالبی نسی څوک یې زندانی کوي څوک یې وژلې چا پر کورو چا پیوي څوک یې تیرته ته مجبور کړل دا خلک چې نن په دې پوسی چې ضرورت دی هغه ټول بیرته راګرځي او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته ود په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو پر هغه باندې دغه سره بی قانوني او غیر قانوني عمل تر سره کیږي هغه ټول دي چې را درمې ترڅو موږ د خپل حق او حقوقو لپاره وجنګیږو یعنی مطلب کوم ګور فاکتورونه به خدیر دي عملونه ډیر دي خلک پیدا کیږي دي لپاره ولی دا د حل لاره نه ده پر دې خبره باندې باید توافق ونسي په هر لاره چې کیږي نړیواله ټولنه نن هم پاید په دې پوسه سبا هم په دې پوي او د تیر تاریخ هم باید دې زده کړی چې بغیر له خبرو بغیر له ناسي بغیر له سیاسي جوړجاړي زه فکر نه کوم چې جنگ او په سبا باندې تشدد دا دې د حل لاره وي هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي او که طالب افغانان په داخله د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي او کوشش وکړي چې خلک مظلوم دي چې تارڅه کوي من هیڅ د ادارې د یو ځانته د حکومت په ویلو سره ته چې ارڅه کوي او ته کولای شي د خلکو زور د خدای زور دی هیڅ کله داسې نس کېدلی او یو ورځ به ویني دغه ظلم دغه زور دغه استبداد نتیجه به طالب ویني لکه تیر واره چې ولاړه لکه نور نظامونه چې ولاړه د دې نظام ډیر اسانه د دې اداره ډیر کوچنی ده د ملک تللی شي او دغه د خلکو په زور ودرته شي
ډیر مننه وطندو صاحب مخکې زیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لار نه ده او خلک هم جګړه نه غواړي نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوی باور لري
جګړه دوه نوم لري هغه یا عقیده ده یا عقده ده نو دغه دوه ترځای سي یا چهار یو جلا جلاوي جګړه روانه وي په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده یا عقیده ده یا عقده ده که د سشید داود خان له مال څخه ورته وګورو یا غازی امان الله خان له مال څخه هماغه مال زینو عقده لرله خو زیاته عقیده وه. ځینو هیوادونو پر همدغې عقیدې پانګونه وکړه چې پلانکه یې تکفیر کوي، دا کافر دی، دا د کوپارو لپاره کار کوي، هغه د انګریزانو لپاره کار کوي. په دغو نومونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله. اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي، وهل کېږي، کسان و عقدې ته اړیستل کېږي، دردمن کېږي، دا جګړه نه درېږي. جګړه به مخته ځي، بله ډله به راپورته کېږي، نور کسان به راپورته کېږي، بیا به د دې نظام پسې وسله رااخلي، بیا به جګړې وي، بیا به دا نظام ځي، دوی به غرو ته خېږي، بیا به بله ډله راځي. دا کیسه به همدغسې روانه وي. زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي، غونډې کوي، له دې د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري. موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي. هغه کسان، هغه قشرونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې، د هیواد په رغېدو کې، د هیواد په تمسورتیا کې برخه واخلي، دوی د هغو ټولو ته وخت ورکړي. پر نړیوال سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني، وژغېږي، په نړیوالو کانفرنسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي، خپل په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي، خلکو ته د وخت ورکړي، د بیان پر ازادۍ باور ولري، د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي، هغو کسانو ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي، هغوی خپل دردونه څرګند کړي. هغه کسان چې د سالم نقد کوي، سالم انتقادونه کوي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي، ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د ننه ضعف، کمزورتیاو، مشکلاتو، ستونزو، فسادونه له منځه وړلی شي، ځکه د حکومت پورته فکر نه وي. همدغه کسان حکومت ورته فکر کولی شي چې دغه شیان باید له منځه لاړ شي. دا د دوی په بخښنه سره د دوی وروستي ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات باور لري او دې ته نږدې سوي دي چې باید له مدني ټولنو له اساس سره هم یو ځای کښېني. که دغسې وسي، دا به د طالبانو لپاره لویه لاسته راوړنه وي، ولس به پر دوی باندې راټول شوی وي. که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ، نو بیا هماغه چم کېږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کېده. د دوی پر مال به افغان سرتېرو جنګ کاوه، ولس باندې طالب ته خپل کور کې ځای ورکړی. که چیرې طالبان له خپل دریځه وانه وړي، بیا به یوه ډله پیدا کېږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي، بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي. دغه څه دی چې د افغانستان په زیان دی. موږ جګړه نه غواړو، جګړه باید مطلق بند شي. جګړه زموږ د افغانانو، د افغانستان په زیان ده. نو څونه چې د خبرو له لارې څخه ژر دغه ستونزې حلېدلې شي، باید په هماغه کچه باندې ستونزې حل شي. نور باید هېڅ ډله، هېڅ طرف، هېڅ لوری باید د جګړې ته امیدوار او مایل نه شي، او باید وسله راپورته نه کړي.
ډېره مننه. د دې لپاره چې وخت کم دی، نو ځیرک صاحب ته وخت ورکړو. ځیرک صاحب، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بېلابېل لوري متفاوت دریځونه لري. د نجونو د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، دغه راز نور موضوعات. څه فکر کوئ چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولی شي؟
مختلف دغه دي. اوس ځینې یو څه وایي، ځینې بل وایي. ولې زما خپله د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هېڅ دا توقع نهشته چې څوک دي، ځکه هغه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نن راسره یو ځای شوي دي. د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سوله، د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اصلاح باندې بیعت وکړي. هغه ماته مطرح نه دي. زما خپله چې تمه ده، او یا مثلا هغه یو څه فساده ده، هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده. که څه هم په دې کې ملګري ملتونه کوم خاص رول نه لري، ولې د نړیوالې ټولنې، د ناتو یا د اروپایي هیوادونو څخه، د امریکا یا مثلا د دې لوړ پوړو قدرتونو څخه، هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني. د هغو هغه پرېکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستې، طالبانو ته یا داسې یو ډلې ته چې هغه جنگي ډلې ته یې وسپاري. نو طالب خپل هیڅ اختیار نه لري، نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کړي او څه دې خراب کړي. دا د دوی خپلمنځي مشکلات دي، هغه د دوی خپلمنځي دي. په هغه کې موږ ټول رول نه لرو. رول کوي که د افغانستان د اړخه د افغانانو د اړخ ورته کتل کېږي، موږ خپله فایده پکې وینو، موږ د افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پکې وینو. هغه په طالب کې نه ده، هغه په نړیواله ټولنه کې په طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. د وهې پر دو ورځنی غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنون کې پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دوړو مننه.